دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم درنو اوریدونکو، زه برېښنا عمر خلایم. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو خبری خبرونه اوري. د خبرونه په پایل کې د دې ساعت د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه.
ویان سید سلیمان شاه د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د کنګل شو پیسو له جملې نه د 280 میلیون ډالرو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی. د مالی د وزارت ویان احمد ولی حقمل پرون د شنبه په ورځ امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق یا RTF نه د دغو پیسو خوشی کول د طالب چارواکو او یو لوړپوړي امریکایي هیات ترمنځ د مخامخ مذاکراتو نتیجه وه. حقمل هیله څرګنده کړه چې په راتلونکي وخت کې به نړیوال بانک نورې کنګل شوې پیسې هم آزادې کړي. په عین وخت کې له افغانستان سره د هند بشري مرستو لومړی برخه پروند شنبه په ورځ د لندۍ یا قوس په شلمه په ټرکونو کې کابل ته ورسول شو. په نوې ډیلي کې د افغانستان د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې په دغه موادو کې 14000 کیلوګرامه د ماشومانو دواګانې هم شامل دي چې په کابل کې بعد اندرا ګاندی روغتون ته ورحواله شي. هند څومره د مخکې له افغانستان سره د 50000 ټنه غنمو او د کورونا د کوینونس او بای ناروغۍ د مخنیوي لپاره د 15000 ډوزه واکسینو ژمنه کړې و. تاسو دا خبرونه د امریکا غا واشنگتن ناوړی. پاکستانی چارواکو ویل دي چې تحریک طالبان پاکستان یا TTP وسلوالو د خیبر پختونخوا د ټانګ په ضلع کې یو پولیس وژلې دی. پاکستانی طالبانو د حمله له حکومت سره د یو مشتنی اوربند پاتره رسیدونه ورسته کړی دا. په داسې حال کې چې له ایران، روسي او چین سره د متحده ایالاتو او لیدوزو هیوادونو تشنج زیات شوی، د امریکا د بهرنی چارو وزیر انټونی بلنکن پرون د شنبه په ورځ د G7 د ډلې د بهرنی چارو د وزارت په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د برېټانیا د لیورپول په ښار کې جوړه شوې ده. د غونډې په پیل کې د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر میرمن لیستروس د G7 پر ډلې باندې چې د امریکا، برېټانیا، فرانسې او جرمني په شمول د نړۍ و پرمختللي صنعتي هیوادونو پکې غړیتوب لري، غږ وکړ چې د مطلق الانانۍ په خلاف په یو موټی توګه مبارزه وکړي. د امریکا غږ د خبریال د ریپورت لمخې غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې روسیا د یوکرین له سرحدونو سره څیرمه د خپلو نظامي قواو ځای په ځای کولو ته دوام ورکوي او د امریکایي استخباراتو د معلوماتو لمخې ممکن چې د راتلونکي کال د جنوري په پیل کې پرې نظامی ارغل وکړي. له ایران سره دغه هیواد د اټومي پروګرام په اړه او هم په برما کې د نظامی کوزتا په تعقیب د وروستیو پیښو په اړه سره مشورې وشوې. په عین وخت کې د رویټرز خبري اژانس د ایران د دولتي اژانس ارنا له قوله د شنبه په ورځ رپورټ ورکړ چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویل دي چې تهران په ویانا کې د نړۍ د سترو طاقتونو سره په مذاکراتو کې جدي دی. اژانس د لوړپوړي اروپایي مامور له قوله هم رپورټ ورکړی دی چې مذاکرات په سمه لوري روان دي، خو د وروستۍ موافقې له لاسه کول نه مخکې د یو شمېر مهمو نقطو په باب خبرې اوس هم دوام لري. د لیبیا د انتخاباتو کمیسون د جمهوري ریاست د کاندیدانو لیست پرول ځنډولې دي. د انتخاباتو کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ ترڅو چې په یو لړ حقوقي مسایلو باندې موافقه حاصله شوې نه وي، د جمهوري ریاست د کاندیدانو لیست بخپور نه کی. کمیسیون د پخوانی دیکتاتور معمر القذافی د مشر زوی سیف الاسلام په شمول د 15 کاندیدان نمونه مخکې رد کړو، خو د استنافی محکمې سیف الاسلام ته په انتخاباتو کې د ګډون کولو اجازه ورکړه. د واشنگتن دی په داسې حال کې چې د فلسطین د خودګردان ادارې یا PLA د مشر محمود عباس په خلاف د عامو فلسطینیانو قهر او غصه ورځ په ورځ زیاتیږي، فلسطینی رای ورکوونکو پرون د شنبه په ورځ په محلي انتخاباتو کې رای واچول. شپږتیا کلن محمود عباس چې د فلسطین د الفت سازمان مشر دی، د هغه د لیډرشپ یا مشرۍ په اړه د عامو فلسطینیانو ریفرنډم یا ټول پوښتنه ګڼل کیږي. د کولومبیا د پوز یوشتو پوخانیو سیمن سبانو څو لسیزې پوخوا د حکومت ضد یاغیانو په خلاف د نظامی عملیاتو په دوران کې د 220 ملکیانو د تختولو، غایبولو او وژلو ذمواري په غاړه واخسته. هغوی دا اعتراف د سولې او د انتقالي عدالت د ټریبیونل یا اختصاصي محکمې په مخ کې وکړ. په دې سیمن سبانو کې د پوز پوخانی جنرال هم شامل دی. په دې تور وژل شوی چې له یاغیانو سره پټ ارتباطات ساتل. دوه ژورنالیستان چې د 2020 میلادي کال د نوبل د سولې جایزه یې ګټلې ده، دیموکراسي او د نړۍ امنیت ته د هغو خطرونو په خلاف خبرداری ورکړ چې د غلطو او درواغو معلوماتو او اطلاعاتو د خپرولو له امله رامنځته شوي دي. فلیپینی ژورنالیست ماریا رئیسی او روسی ژورنالیست دیمیتری مراتوف ته د نوبل د سولې جایزه د ناروی پایتخت اوسلو کې د ځانګړو مراسمو په دوران کې د جمعې په ورځ ورکړل شوه. د فلیپینی ژورنالیست ماریا رئیسی په وینا، دیموکراسۍ ته غټ خطر هغه وخت متوجه کیږي چې درواغ او کاذب معلومات ثقه او رښتیا وګڼل شي. د روسي ژورنالیست دیمیتری مراتوف په وینا، بشري ټولنه په یو نوي خطرناک دور کې داخله شوې. دوه حمله کوونکو چې ماسکونه اچولیو د سه شنبه په شپه د کیوبا په پایتخت هوانا کې پر آزاد ژورنالیست مابل پایز باندې د هغه په کور کې حمله وکړه، په مخ او څنګلې ټپي کړه. د امریکا په جنوبی ایالت کنټاکی کې تیر شپه توپانی غلغله لامل څه د پاسه 50 کسان مړ شوي دي. توپان په برابر 200 میله اوږدا علاقه کې په پراخه پیمانه تباهي رامنځته کړې ده. د ایالتي گورنر اندی بشیر پوینا د دغه ایالت په ټول تاریخ کې دا بدترین توپان و. لبل خو د جمعې په ماخام د ایلونای په ایالت کې توپانی غلغلې لامل د امازون د تجارتي شرکت چت والوته، یو دیوالې راولبېد، سلطنه کارګران د دیوال لاندې شوې دي. او په متحده ایالاتو کې د ساړه ژمي پر رسېدو سره د اپر لیکس یا سترو تالابونو په شاوخوا ایالتونو کې د واورو توپانونه پیل شوې دي. چارواکو دا اندېښنه هم څرګنده کړې ده، ممکن چې په لویو لارو کې یو زیات شمېر ډرایوران په واورو کې بند پاتې شي. د خبرونو پای.
تاسو د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه واوریدل. اوس د دې خبرونه لومړی مطلب، د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د بشری مرستو لپاره د افغانستان د بیا رغونې د صندوق څخه د 280 میلیونو ډالرو د خوشی کېدو د پریکړې هرکلی کړی او دا اقدام یې په دوحه کې د طالبانو او د امریکایي استازو ترمنځ د وروستیو بحثونو نتیجه ګڼلې ده. د سوداګرۍ او صنایعو خونو هم د پریکړه ستایلې ده. پاموکړی په دې اړه د کابل څخه د امریکا غاک آشنا رادیو د خبريال اکرام شینواری دی رپورت ته.
د طالبانو د اسلامي امارت د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د بشري مرستو لپاره د افغانستان د بیرغونې صندوق آر ټي اف کې د کنګل شو پیسو څخه د 280 میلیون ډالرو ته خوشی کېدو او هم د امریکا د مالی وزارت لخوا له بهر څخه افغانستان کې خلکو ته د بانکونو لاري د شخصي پیسو د لیک د اجازه پریکړې سهیلي او ویلي دي چې دا پریکړې په دوه کې طالبان د اسلامي امارت او د امریکا د حکومت د اصالو ترمنځ د روسي شو بحثونو په نتیجه کې شوې دي. د مالی وزارت وایي احمد ولی حکمل امریکا غږ راډیو سره په مارکه کې هیله څرګنده کړه چې دا اقدامات به په راتلونکي کې د نورو کنګل شوو پیسو خوشی کېدو ته هم لاره پرانیسي.
دغه پریکړه چې دا تیر دوه هفته مخکې په قطر کې زموږ او د امریکایانو د مخامخ بحثونو نتیجه ده. نړیوال بانک د افغانستان لپاره یو صندوق لوړ دی، د افغانستان د بیا رغونې وجهي صندوق یا په انګلیسي کې AFTF ورته وایي، چې هلته تقریبا 1.5 میلیارد ډالر موجود و. دولت د افغانستان سره باید مرسته سم وای، خو د دې تحولات وروسته نړیوال بانک هم هغه پیسې کنګل کړې او اوس دا دی پس له ډیره وخته په دې باندې چې هغه پیسو څخه 280 میلیونه راځي و بشردوستانه مرستو لپاره. دا یو شک ګام دی.
احمد ولی حکمل ویل چې د خوشی شو پیسو اندازه دومره مهمه نه ده، هغه څه چې مهم دي د چینل پرانیستل دي چې کېدای شي په راتلونکي کې نورې پیسې هم د کنګل کېدو څخه خلاص شي. د مالی وزارت وایان د پریکړې اغېزې د دغه هیواد په اقتصادي وضعیت هم مهمې وګڼلې. هغوی چې افغانستان د مطلق انزوا څخه اوس وتلی دی،
که څه هم اوس یې هغه نسبت اقتصادي مشکلات ته کې اغېزې کمې دي، اما د دې لپاره یې موږ هرکلی کوو، ورته خوشحاله یو چې یو چینل خلاص شو، یو هغه د مطلق منجمدوالي د موضوع څخه ووتو، یو چینل خلاص.
امریکا حکومت د اګست په 15مه کابل ته طالبانو د نوتلو یو ورځ وروسته د افغانستان بانک شاوخوا لس میلیارد ډالر شتمني کنګل کړه، چې له امله د افغانستان بانکي سیستم د سکوت د ګواښ سره مخ شو. د امریکا د حکومت دغې پریکړې له امله بهرنیو هیوادو څخه د بانکونو لارې افغانستان کې دننه د خلکو شخصي حسابونو ته هم د پیسو لیک را لیږ د زر سره مخ شو، او بانکونه دې ته اړ شو چې خپلو بشریانو ته د هغوی د امانتونو څخه په ډېر محدود ډول پیسې په تدریجي ډول په اونۍ کې یو ځل ورکړي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې هم دا دواړه پریکړې صحیح او هیلې ښودلې چې دغو اقدامات وروسته به د افغانستان بانکي سیستم بېرته د عادي کېدو پر مخ لاړ شي. د دې خونې مرستیال خانجان الکوزي امریکا غږ اشاره ته وی چې دا به بانکونو ته د دې فرصت ورکړي چې بیرته دې حالت ته وګرځي.
موږ دا استقبالو، هله مو دا چې نور پیسې هم آزاد شي. زه فکر کوم چې د دې تاثیرات د افغانستان په اقتصاد باندې مثبت دي، او نه تنها په عمومي تجارت او وارداتو صادراتو او تولید باندې، بلکې په بانکونو باندې هم. په دغه بد حالت کې چې زموږ بانکونو قرار درلود او د خارج سره هیڅ نو تماس نه درلود، دا به هم په حرکت راولي. او زه فکر کوم چې د دې پیسو لیگل را لیگل شخصي حسابونو ته دا به په اقتصاد باندې ځکه تاثیر وکړي چې دا کوم دولتي پیسې نه دي، او زه دې باور يم چې دغه اقتصادي ماشين به په حرکت راشي.
د امریکا د حکومت لخوا د افغانستان بانک د شتمنۍ د کنګل کېدو وروسته افغان سوداګر هم په بهر کې د مالونو د اخیستو لپاره د بانکونو لارې پیسې د شي انتقالول، چې له امله یې د اړتیا وړ موادو ته دننه په هیواد کې تقاضا زیاته شوې او د خوراکي توکو په ګډون د اړتیا وړ موادو بیې ډېرې لوړې شوې. د حکومت په نوم د کابل اوسېدونکو دا ګڼي چې دا شوي اقدامات ممکن په دوامدار ډول د اقتصادي پرمختګ لپاره حل لاره نه وي.
خو دا هم موږ په نیک فال نیسو، د افغانستان له نوي حکومت سره دا د کار پایل ده، او موږ هیلمند یو چې نړیواله ټولنه، امریکا متحده ایالات په دې برخه کې ګړندی ګامونه واخلي، د افغانستان شتمنۍ آزاد کړي.
د پانتو یو اساس خبر خوشکی وای، شخصي حسابونو ته د بانکونو لارې ته پیسې لیک ډیر مهم دی، او دا ځکه چې بشري مرستو او انکشافي پروژو افغان کارکونکو تر اوسه هیڅ کولای چې د بانکونو لارې خپل ماشونه ترلاسه کړي، چې دا پریکړه به د ستونزه هواره او د افغانستان د اقتصاد په ښه کېدو کې مرسته وکړي.
د امریکا غږ د اشنا رادیو په خپلو بیلو بیلو خبرونو کې د نړۍ د ګډ ګډ او د افغانستان په باب جامع، بے طرفه او موثق رپورټونه خپروي. د امریکا غږ د اشنا رادیو خبرونه مه هیروي.
د امریکایي ډالرو په مقابل کې د افغاني ارزښت ورځ تر بلې را ټیټيږي. د افغاني د ارزښت د غورځېدو د علتونو او بیرته په پخو د راولو د لارو چارو پاړه زمونږ همکار ګالیا رانا نورستانی واشنگتن کې د افغانستان د سفارت مستشار کاغلی سفی الله دلاور سره مرکه کړې ده.
دلاور صاحب، ولې د هرې ورځې په تیریدو سره د افغانیو بیا را ټیټيږي؟
ملمنو او تاسو درنو لیدونکو ته سلامونه او درناوی. د دې موضوع د اهمیت په خاطر او دا چې نن سبا زموږ اکثریت خپل دې موضوع ته تشویش کې دي، زه به هڅه وکړم چې دا تخنیکی مسایل په میانه ژبه واضح شي. د افغانۍ درځښت یا په ټوله کې د هر ملي کرنسۍ درځښت د لاس ورکولو اساسي علتونه متعدد دي. زه به پلان د توګه څو اساسي مواردو ته اشاره وکړم. په ټولو مهم د صادراتو کموالی دی. متاسفانه نن سبا له افغانستان څخه تو محدود کوته زمونږ صادرات چې د ملي کرنسۍ د ثبات او د اوچتوالي بنسټ ګڼل کیږي نشته. صاحب په مقابل کې د واردات زیاتوالی بل غټ علت دی. نن سبا یوازې دا ده چې موږ په بهرنیو تولیداتو باندې اتکار، حتی موږ د خوراک لپاره هغه موارد را واردو چې ټول کال زمونږ بزګر په غبانی اختوي او هغه تولیدوي. متاسفانه د یخچالونو د نشټون او د یو منظم برنامه د نشټون له لاسه هغه توبي کې پرزانه قیمت باندې د او فلورل شي او یا هم خصاش، او بیا په جمع کې مونږ هغه خوراکي مواد بیرته په لوړه بیه باندې واردو. همدارنګه د پولیس سیاست نشټون یا زور متاسفانه تر څو چې ما کتلې به دا څو میاشتو کې د مادي افغان فیلني چارواکو له اخوانه د پولیس سیاست په حق له هیڅ هم نه دی اورېدلی. او زه یې همیشه ویب سایټونه تعقیبوم، اما څه لوستي هم نه. همداراز په دې برخه کې د ټولو مهمه ونډه د افغانستان مرکزی بانک ادا کوي. بیا هم په ډېر تاسف سره د مرکزی بانک د اړوند د ټولو اساسي بنسټ دی، لکه څنګه چې ما وویل اقدامات دې برخه کې هغه هم نشته. سم مرکزی بانک کولای شي د پیسو پارزه کولو، د کریډیټونو یا اعتبارونو پرمسته کولو او د سود پر ځای د اسلامي بانکاري د اصولو لمخې خلکو ته پیسې په واک ورکړي، تر څو د اقتصاد څرخ چې اوس په ټپه باندې ولاړ دی دغه ګردش پیل وکړي او بیرته افغاني خپل ارزښت ترلاسه. دې درڅنګ د نور موارد هم سره لکه د سوداګر او سټه بازارونو چې پیسې لایو ته سپلیټرز وایي یا خاص اون کې دا غول خفا بازار کې 1000 روپے پلور، دا ټول هغه موارد دي چې متاسفانه
مننه کوم دلاور سم یو پښتنه د خلکو په ذهن کې وز دا چې په خوا به سره د افغانوی ارزښت ثابت ساتل کېده او وس ولې دا وضعیت د کنټرول ور نه دی.
دیر حکومت کې د پیسو ترځ کول لپاره مرکزی بانک د نور لنډمحالو او د اوږدمحالو برنامو ترڅنګ دوه سیاستونه درلوده چې لومړی د لیلام لاري د ډالرو او افغانیو پیر او پلور وو، او دویمی د دولتي ارزښت لرونکو پانو یا کپیټل نوټس پیر او پلور. دی اوریدونکو مهمه پوښتنه کړې ده، موږ هم د مشکلاتو د بیان ترڅنګ باید همیشه حل لارو ته توجه ولرو. دی افغانیو د ثبات لپاره باید دوه ډوله برنامې یا کړنلاري ولرو، یو یې اوږدمحاله ده او بل یې لنډمحاله. اوږدمحاله برنامو کې چې په اصطلاح یو دایمي حل ته د مازلې یا د ستونزې لپاره، هغه دا ده چې افغانستان باید د مصرفي اقتصاد پر ځای پر صنعتي اقتصاد باندې بدل شي، د پانګونې لپاره زمینې برابرې شي، ښه حکومتوالۍ منځته راشي، کار اهل کار ته وسپارل شي، د سترو پروژو لکه د ټاپي ټاپ داسا 1000 او وغیرہ دغسې ډېر پروژې سي ابتدایي کار پیل شوي او نور پروژې عملي سي تر څو افغانستان ته بهرنۍ کرنسي یا په ځانګړې توګه ډالر منځته راشي. دغه ترڅنګ د عام ولس ملاتړ مهمه ده، چې عام ملاتړ په ولس ملاتړ وکړي او پیروپلور همیشه په افغانیو باندې وکړي. خدا چې دا اوږدمحاله تګلاره ده او وخت بنیسي او دا هم جوته ده چې حکومت اوس په دا حالت کې نه ده چې وکولی شي زده کړنلارې به په مکمل توګه عملي کړي. ضروري ده چې هغه لنډمحالو تګلارو ته زه به یو څو نمونو ته اشاره وکړم. یو لیغونه د خپل پولي سیاست مطابق عملي کړي چې حل لار ورته داسې په نورو هېوادونو کې په داسې حالت کې د سود کچه لوړي او یا هم د آزاد بازار د عملیاتو لاري حکومتي پانګیزي پانی خرڅلاو ته وړاندې کی، یا هم په بانکونو کې د زیرمو بدلون او د بانک نرخ په تغییر سره ستونزې حل.
اتصال زموږ استاسې پیوستون خبرونه څېړنې او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري. ستاسو پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یکشنبه تر پنجشنبه د ماښام پر 15 بجو او 10 دقیقو له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
د افغان امنیتي ځواکونو د پخوانیو غړو د وژل کېدو په اړه د بشري حقوقو د څار سازمان د رپورت تر خپرېدو وروسته د امریکا په ګډون یو شمیر غربي هیوادونو د طالبانو لخوا د پخوانیو پوځیانو وژنه غندلې ده. یادو هیوادونو د یوې اعلامیې په خپرولو په دې اړه ژوره اندېښنه ښودلې ده، خو طالبانو بیا د بشري حقوقو د څار سازمانونو راپور او د غربي هیوادونو ادعاوې رد کړې دي.
د امریکا متحده ایالاتونو او یو شمیر نورو لویدیځو هیوادونو د طالبانو لخوا د افغانستان د پخوانی حکومت د پوځیانو وژل غندلې دي. متحده ایالاتونو، اروپای ټولنې، برېټانیې، جاپان او یو شمیر نور هیوادونو لخوا په یو خبره شوې اعلامیه کې لیکل شوی
مونږ له محکمې پرته د پخوانیو افغان پوځیانو د وژلو او تری تم کولو په اړه ژوره اندېښنه لرو چې د بشري حقوقو د څار سازمان او نورو سازمانونو لخوا راپور ورکړ شوی دی.
اعلامیا زیاتوی دغه ډول کړنې د بشر لاقونو څخه جدي سرغړونې دي او د طالبانو لخوا د عمومي افیو اعلان سره په تضاد کې دي. دغه هیوادونو په افغانستان باندې له واکمنو طالبانو غوښتنه دي چې د افیو عملی کول یقیني کړي او باید د ټول هیواد په کچه د دوی د افرادو لخوا رعایت شي. خو طالبانو نن یک شنبه د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو د صحرایي محکمې او وژنو په اړه د لویدیځو هیوادونو ادعاوي او د بشري حقوقو د سازمانونو راپور رد کړی دی.
دا راپورونه وې د اغانې په اسناد او شواهد ولاړ نه دي. موږ دغه ډول راپورونه ردو، دوی سره کا اسناد او شواهد ورسره وې د موږ سره دي شریک کی. اسلامي امارت عام عفو کړی دا او هغه خلک چې هغه سلګونه مجاهدین په شهادت رسولي وو، عام خلک وجلې دي ولس وجلې ده، اوس هم د کابل په خار او په ولایاتو کې د امن ژوند کوي. هغه ته هیڅ ډول کوم غواخ متوجې نه ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان تیرونه یو ریپورت خپور کړ چې د افغان امنیتي ځواکونو د پخواني سرتیرو د وژلو وڅلوي پیخي مستند کړی دی. دغه سرتیری یا طالبانو ته تسلیم شوی وو او یا هم د طالبانو لخوا د اگست د میاشتې له نیمایي څخه د اکتوبر تر وروستۍ پورې نیول شوی وو. اما څورې وړاندې په ټولنیزو رسنیو کې انځورونه خپاره شول او وویل شول چې ګواکې طالبانو په هلمند ولایت کې د نوی جان په نامه یو ځوان د فیسبوک د یو پوسټ له امله وژلی دی. دغه کس ورور شریف الله امریکا غږ دی وسنګ ته وویل
په دولت کې وظیفه درنی په سیاست زما د ورور شهادت هم دغه وجه سول چې یو فیسبوک پوسټ وکړي چې معلمانو تاسې د دې طالبانو سماش غواړي هغه خپل زیره ټولي دا خو دولت دی کې باچی غواړي باچی کوي باچی لوړ غټ زړه غواړي او سلا غواړي پر ولس باندې شفقت غواړي د ولس پر سر لاس تیرول غواړي مش خو ولس بیچاره زما ورور خوار بیچاره دکاندار وو.
د روان میلادي کال د اگست میاشتې په 15 نیټه پر افغانستان د طالبانو له واکمنۍ وروسته د افغانستان جمهوری حکومت او پوز رنگ شو او ګڼ شمېر افغانانو د طالبانو د غچ اخیستونکو اقداماتو له ویرې له هیواد څخه د وتلو هڅه وکړه. یواله دغه کسانو افغان قاضی مسکا ده چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته ځان پټ کړی وو او اوس له افغانستان څخه 1000 مایل لري په برازیل کې نوی ژوند پیل کړی دی.
کله چې هغوی حکومت ونی و ټول مجرمین خوش کړل په خبرونه کې ښکارا شو چې ټول مجرمین له زندان آزاد شول او هغوی هغه بندیانو چې مونږ بندیان کړی وو بنان مونږ د هغوی لخوا تهدید شوی وو.
په تیرو دوه لسیزو کې په افغانستان کې د جګړو له امله په لسګونه زر افغانان مړه او ټپیان شوي دي. نړیوالو او سیمه ییزو بنسټونو د مرجوب لید اکثریت برخې پره پر طالبانو اچولې خو د افغان امنیتي ځواکونو تر څنګ د امریکایي پوځیانو لخوا هم عام افغانان وژل شوي دي. د پکتیا ولایت د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکو امیر خان یو لوغو کسانو دی چې درې کاله مخکې د خپل کلی په جماعت کې د امریکایي ځواکونو په بمبار کې خپل خی لاس او خی غوږ له لاسه ورکړی دی.
او خوږی نور جګیدام ګیدام د دې شوالم نو تاسو پیښه وبل دا رامونست سوال لیغونه ورسته وروراته بیا د سپټال دی سپټال ته منلو دا دیته وګه تر یو کال پورې یو کال مګر د ما زخمونه یو کال کې روس
کڅه هم امریکا اوس په بشپړ ډول افغانستان وتلې او یاد هیواد په قطر کې د طالبانو له استازو سره پر راتلونکو کې د تعامل په څرنګوالي بحثونه پیل کړی دي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
د امریکا جغ آشنا رادیو ډیرو درنو ریدونکو د امریکا جغ آشنا رادیو خبرونه په نو صفو خبريږي. په منځني صفه 1229.0 په لاندو صفو 1515.0 او 902.0 kHz د امریکا جغ آشنا رادیو اوریدلی سي.
زه په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي نړیوالې ورځې د پاراش پړس ورزنای کمپاین چې د نوومبر په 15مه پیل شوی وو د جمعې په ورځ پای ته رسیدي. ساکال په افغانستان کې په رسمي ډول د خزو په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي د نړیوال کمپاین د ملاتړ د پاره کوم غونډه نو جوړه شوې. د خزو د قانون فعالان وایي چې د تیرو کلونو په پرتله ساکال د خزو ستونزې زیاتې شوې دي. کابل کې د امریکا غږ آشنا رادیو خبريال اکرام شینواری په دی اړه د خزو د قانون دی یوې فعال میرمن تورپیکی مومند سره مرکه کړې ده چې د مرکه په سر کې ل میرمن مومند د خزو په وړاندې د توتريخوالي د مخنیوي د سګنی کمپاین په اړه پوښتنه کړې ده. چې تاسو په مرتره راوم
په یو بهراني حالت کې دی ام د اقتصاد له لحاظه او خزي ډیر سند سره مخ غلاس غریوان دي د دې تعلیم سره پورې معلوم نه دی د سوسو پر دې تاغه ماشون او امتیازات نو ورکول کیږي د اقتصادي وضعیت بهراني ډیر زیات سخت نو د نورو کلونو په پرتله به سکل زیاتره د کمپاین حمایشي او د ټولو تر غوغو ورسیږي د مسولینو تر غوغو د امارات مسولینو نړیواله ټولنې چې هغه کانوستونه هغه پریکړه چې د نړیواله سره کوي دا غي د تطبیق نه جدي نظارت کوي او د افغانستان د خلکو په حالت باندې خپل ځان خبر کی چې د تسیو نوورین روان دي خو وضعیت پاملرنه وشي او د دې د حالت نه باید خبر شي او هغه کوم مرسته چې دی هغه ته نورم د دوام ورکي او لازیات کی
په افغانستان کې خوځي تللی دي د انجینر په مخ باندې او خزي د پټرون ته د کار نه منل شوی دي تاسو دا څنګه ګړی
ته باندې خو دلته د خزو حقونه تر پخولاندې شوی دي په دې اسا کې همغه غواړو چې امارات هغه وادي چې کړی دي په کله کې دوی دا وادي کړی چې موږ غواړو چې موږ دا تصمیم لرو او دا پریکړه کړی دا چې مکتبونه بیا پرانیزي دا چې موږ دا یو کال فرصت لاس ورکو دا دې خوښنۍ زره موږ دا دې یعنی دا هغه تشه ده چې دا به پوله کې نه ځکه یو کال تعلیمي کال ډیر یو مهم کال دی دا د درسونو لړۍ د ځکهونکو نه پات شو خو بیا هم هیله مند چې پراتونکو په سړی کې اولین اقدام چې کیږي خوانځي پرانیزي چې اوس موږ تاسو ګورو یعنی مسؤلیت شته د نجونو ته خزینه او ته خوونکو ته هغه کارمندان د دولت چې دی چې دوی په مطمئنه فضا کې لار چې خپل د وظیفو ته خپل کارونه ته او دې ته دوام ورکړي ا دې خپل د کار دوام پیدا کی چې بیا په نصاب کې تغیرات راشي کومه پالیسی تغیرېږي اما وظفتن باید دې خپل کار ته خپل دغه ته وظایف تلل چې دغه وقفه دغه ته شي ډکه شي
ترنو اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د مهمو خبرونو لنډیز یو ځل بیا
ویان سید سلیمان شاه د مالی وزارت د نړیوال بانک لخوا د افغانستان د کنګل شو پیسو له جملې نه د 280 میلیون ډالرو د خوشی کولو د اعلان هرکلی کړی دی د مالی د وزارت ویان احمد ولی حقمل پروند شنبه پورس امریکا غږ ته ویل چې د افغانستان د بیا رغونې د وجهي صندوق یا آر ټی اف نه د دغه پیسو خوشی کول د طالب چارواکو او یو لوړپوړي امریکایي هیات ترمنځ د مخامخ مذاکراتو نتیجه وه حقمل هله څرګند کړه چې پراتون کې وخت کې به نړیوال بانک نورې کنګل شوې پیسې هم آزاد کړي په عین وخت کې له افغانستان سره د هند بشري مرستو لومړی برخه پروند شنبه پورز د لندۍ یا قوس په شلمه په ټرکونو کې کابل ته ورسول شو په نوی ډیلی کې د افغانستان د سفارت په یو مطبوعاتي بیان کې ویل شوی دی چې په دغه موادو کې 14000 کیلوګرام د ماشومانو دواګانې هم شامل دي چې په کابل کې بعد اندرا ګاندی روغتون ته ورحواله شي هند سمو د مخ کې د افغانستان سره د 50000 ټن غنم او د کورونا د کوینونس او بین ناروغۍ د مخنیوي لپاره د 15000 ډوزا واکسینو ژمنه کړې و تاسو دا خبرونه د امریکا غاګ واشنگټن ناوړی پاکستانی چارواکو ویل دي چې د تحریک طالبان پاکستان یا ٹی ٹی پی وسلوالو د خیبر پختونخوا د ټانک په ضلع کې یو پولیس وژلې ده پاکستانی طالبانو د حمله له حکومت سره د یو مشتنی اوربند د پاتې رسیدو نه ورسته کړی دا په داسې حال کې چې ایران روسي او چین سره د متحده ایالاتو او لیدوزو هیوادونو تشنج زیات شوی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن پروند شنبه پورس د جی 7 د ډلې د بهرنیو چارو وزارت په هغه غونډه کې ګډون وکړ چې د برېټانیې د لیورپول په ښار کې جوړ شوی دا د غونډې په پیل کې د برېټانیې د بهرنیو چارو وزیر میرمن لیستروس د جی 7 پر ډلې باندې چې د امریکا برېټانیې فرانسې او جرمني په شمول د نړۍ وو پر مختلفو صنعتي هیوادونو په کې غړي توپ لري غږ وکړ چې د مطلق الانانی په خلاف په یو موټی توګه مبارزه وکړي د امریکا غږ د خبريال د ریپورت لمخې غونډه په داسې حال کې رابلل شوې چې روسیا د یوکران له سرحدونو سره چیرما د خپل نظامی قواو ځای په ځای کول ته دوام ورکوي او د امریکایي استخباراتو د معلوماتو لمخې ممکن چې د راتلونکي کال د جنوري په پیل کې پرې نظامی ارغل وکړي له ایران سره د هواد د اټومي پروګرام پاړه او هم په برما کې د نظامی کوزتا په تعقیب د روسي او پیښو پاړه سلام مشورې وشوې پاینې وخت کې د رولټس خبري اژانس د ایران د دولتي اژانس ارنال قوله د شنبه پورز ریپورت ورکړ چې د ایران جمهور رئیس ابراهیم رئیسی ویل دي چې تهران په ویانا کې د نړۍ د ستر طاقتونو سره په مذاکراتو کې جدي دی اژانس د یو لړپوړي اروپאי مامور له قوله هم ریپورت ورکړل چې مذاکرات په سمه لوري روان دي خو د روسي موافقه له لاسه کول نه مخکې د یو شمیر مهمو نقطو په باب خبري اوس هم دوام لري د لیبیا د انتخاباتو کمیسون د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لیست پرول زندول دي د انتخاباتو کمیسون د شنبه په ورځ اعلان وکړ ترڅو چې په یو لړ حقوقي مسایلو باندې موافقه حاصل شي نه د جمهوریت ریاست د کاندیدانو لیست بخپور نه کی کمیسیون د پخوانی دیکتاتور معمر القذافی د مشر زوی سیف الاسلام په شمول د 15 کاندیدان نومونه مخکې رد کړو، خو د استیناف محکمې سیف الاسلام ته په انتخاباتو کې د ګډون کولو اجازه ورکړه.
درنو اوریدونکو، همدې سره زموږ خبری خپرونه پای ته رسیږي. لدین وروسته د امریکا غاک آشنا دری خپرونه پیلېږي. هیله ده موږ سره اوسئ. الله مو ملک.